درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محو شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږکال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون عمومي کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. نوموړي وړاندې ویلي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجه په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ وشتنې یا بیټنګ پیل او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي او ورځنۍ مسابقه وکړي. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینی په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی و. د بنسټ چې تر دې په خواه یې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي، ویلي چې د هرې جوړې پر واده $1,600 لګښت راغلی دی. د پاکستان پولیسو نن د 290 توقیف شوي بلوچ فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونه په اسلام آباد کې هغه محل نیول شوی بو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوچانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لاریون وکړ، خو اسلام آباد ته پر رسیدو پر پولیسو زور زیاتی وکړ او تیت پراک کړل. اسوسییټډ پریس خبري آژانس ویلي د اعتراض کوونکو اکثره میرمنې وي او د احتجاج په ترڅ کې د 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره یو ځای وو. بلوس اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوڅان وژلي یا تریتم کړي دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوڅانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خبره کې د روسیې له یو دیش بي پيلوټ الوتکو څخه اتویش نسکوری کړی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ور الوتی وي. پر اوکراین دا بریدونه داسې محل کیږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سشکال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. زمو شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د شزو کار د اقتصاد لپاره مهم بللې. افغان شزي وایي
بد شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی دسي کساد چې خپل د کور شیان خرڅوي.
په ورسګان کې یو شمېر خبريالان د خبريالانو د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې. همداسې د نورو خبريالانو په څیر
یوې افغان ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځواکمنېدو پروګرام پیل کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په وروستي وضعیت راپور لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستيالي د طالبانو د حکومت د بندونو چارو د سرپرست وزیر نوم د بندیزونو پلس کې د شاملې دو غشتنه کړی ده. هیدر بار د خبره په خپل اکسپان کې د امیر خان متقید حقوق سرګندونو په خبرګون کې کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه کوچنی بلل دي. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پر دوی فشارونه کوم اغیز نه لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې که پر طالبانو جدي بندیزونه ولګول شي، دوی به اړ شي چې خپلې تګلارې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې بدل کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستيال هیدربار د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سرګندونو په خبرګون کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص قضیه کوچنی بللې، ویلي چې امیر خان متقی باید د بندیزونو په نوملار کې شامل شي. هیدربار د یک شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر ایران کې د یو کانفرنس پر مهال د متقی د وینا په اړه د غشان ایرانی چارواکي هم مخاطب ګرځولي، ویلي دي کله چې دوی طالبانو ته د بشري حقوقو په اړه د خبرو بلنه ورکړه، دوی دا غونډه مسخره کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فلسطین د وضعیت په اړه په تهران کې پیوی مشورتي او سیاسي غونډه کې وویل چې هیوادونه د جزئي انساني حقوقو څخه د سرغړونې په پلمه د بشري حقوقو د مسالې په کارولو سره پر هیوادونو بندیزونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما زیاته کړې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض خورا څرګند دی، ځکه دوی د ورځني ژوند له ډیرو برخو څخه استل شوې دي. یوناما د غشن ویلي چې طالبان له محکمې پرته وژنو، شکنجو، خپل سر نیونو او فزیکی مجازاتو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو فعال رودابا فروتان په تهران کې د امیر خان متقی وروستۍ وینا ته په اشاره سره وویل هغه هڅه کړې چې د بشري حقوقو تضمین به ارزښت وخی او په افغانستان کې د ښځو پر ذکرو او کار محدودیتونه توجیه کړي او کوچنی وخی. نو موري ازادي راډیو ته وویل په نړیواله کچه پر طالبانو د سفر، اقتصادي او نورو بندیزونو لګولو ته اړتیا ده.
اوس موږ باید د یوې داسې حل لارې په لټه کې شو چې د طالبانو ټولې دروازې وتړل شي او هغه چې نړیواله او بشري قوانین دي باید ورته پابند شي. بیا به وګورو چې د دې بندیزونو خبرګون به څه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او نورو چارواکو څو ځله ویلي چې پر دوی بندیزونه او فشارونه اغیز نه کوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا بیل نظر لري. د نړیوالو اړیکو په خوانی ډیپلوماټ او کارپوه عزیز معارج په دې باور دی ک جدي بندیزونه ولګول شي د طالبانو په سیاستونو کې به بدلون راشي.
اگر واقعاً تحریم
او بندیزونه په اخلاص او صادقانه توګه ترسره شي، دا به د اصلاحاتو په راوستلو کې د طالبانو په فعالیت کې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی په برخه کې خیر ولوبوي. له بده مرغه نړۍ هم په ښکاره پر سفرونو بندیزونه اعلانوي، خو په حقیقت کې وینو چې طالب چارواکي هر هیواد ته ځي.
د یادونه ده چې لاس ورځې وړاندې ملګرو ملتونو پر طالبانو او اړوندو اشخاصو او بنسټونو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخوي د بندیزونو د څار ډلې ماموریت دی وبل کال لپاره وغځوه. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو د یوې مسودې په تصویب سره پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د 2024 کال تر دسمبر پورې تمدید کړ. په دې وروستیو کې د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت پر یو شمېر طالب چارواکو د نورو بندیزونو ترڅنګ د امریکا د خزانه وزارت د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د طالبانو د حکومت د علومو اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود هم د بندیزونو هغه نوملار کې شامل کړل چې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه شوې. د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر حکومتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د شزو کار د اقتصاد لپاره مهم او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بلل دي. جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې
د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د خوځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د خوځو په کار بندیز لګولای دی. خورینا امیری تیر شپه په خپل اکسپاند لیکلي په هغه ادارو کې چې خوځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې د دې بندیز له امله را پیدا شوی ګواښ او ویری هغه اغیزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم پر افغان خوځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خغلی بینټ تیره شپه په خپل اکسپانا په نادولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز د خوځو له اساسي حقوقو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړې د خوځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغیزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغان جون او خوځو په کار بندیز د دوی په ژوند لا لوړاندې بدې اغیزې پرېښې دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له عمله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړ شي.
زمین دا یواز د خاص خبره نه د غوړی دی ریجی دی نور شیان دی چې په ژبه کې ارسو کرتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې ایسو کې امکانات نه لري. حتی د سي کسان دی چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته خپل کورنۍ ته، نو دا څه مشکلات ډیر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات
دي. اقتصادي مشکلات د طالبان حکومت لخوا په دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندوی ادارو هم خپل کارونه وزنډول او ځن یوې فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تیر شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل پر خوځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو په مشارکت باندې هم منفي اغېز کړی دی. ملګرو ملتونو لا لوړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د خوځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند له سیمایزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت پر رسنیو کې د شوزو په ژغ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یو تبعیزي کړنه او د شوزو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځمه میاشت وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون دي په هیڅ خبرونه کې د شزو ژغ نه خبروي. په ورته وخت کې ځینې شزینه خبريالانی وای ورستر بلې د کار ساحه محدودیږي او اړ استل کیږي چې کار پریږدي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د خزو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او خزو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د خزو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دی سره له دې چې ډیر اعلانونه د خزو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مولزینو خزینه خبر خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبري وکړي، خو هغه د امنیتي غوښنو لامل خبرو ته حاضر نه شوي. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست خبرګون هم پوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي، وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل،
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړی ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویری رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ایران د مشهد ښار په ګرځنده بازار کې د افغان کډوالو په کار له بندیز وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دغه هیواد کې لګنو ستونزو سره مخامخ دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ ورسپانې د دغه ښار د چارواکو له قوله لیکلي د مشهد ښار په ټولو ګرځندو بازارونو کې د بهرنیانو فعالیت چې په هر نوم یې منع دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه افغانان چې د بیکاری او امنیتي ستونزو له امله ایران ته تللي وایي چې اوس د ایران د حکومت لخوا د دوی پر کار کولو محدودیتونه لګول شوي. د ایران د خراسان رضوی ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ شراری ورسپانې د شنبې په ورځ دغه ښار د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبر ورکړ چې دغه ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د بهرنیانو فعالیتونه چې په هر عنوان وي منع دي. د حکم په لیکلې بڼه د مشهد ښار د جمعه بازار په دروازه کې هم ځړول شوی چې خلک یې وویني. په ورته وخت کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې تل د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او اوس له ایران څخه د ایستلو له ویرې نشي کولای چې کار وکړي. د دوی له ډلې حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د کار کولو او ژوند اجازه نه لري.
بیرون رفتن نه میتونیم، د شهر بریم، نان بگیریم، آب بگیریم. ما از
بهر نشو تللی چې ښار ته لاړ شو، اوبه او ډوډۍ واخلو، له کار څخه منه شو، بهر ته تللو منه شو. موږ په تلخونو کې د کارتونونو او خښتو پر سر ویده کیږو. ډیر سخت ژوند لرو. پرون یو حالک ناروغ شوی و، موږ نه شوی کړای چې ډاکټر ته یو
د شاکر په نوم په ایران کې یو بل افغان کډوال وایي د ایران د حکومت محدودیتونو دوی په خپل ورځني ژوند کې لګڼو ستونزو سره مخ کړي.
بله افغانان همي کارشان
نه زمي. په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هوارېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ځینو ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یک شنبې په ورځ د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران نیمه دولتي مهر خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. تر دې مخکې د ایران د کار وزارت ویلي وو هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقتی کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري، او خبرداري ورکړی وو چې کوم کس یا اداره د کار له اجازه پرته کډوالو ګماري جریمه بشي. د ایران حکومت ویلي دي چې شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ټول ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي، او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی مخکې خبرداري ورکړی وو چې دغه شمیر کډوال به له ایران وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلګونو زر افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د ځینو نورو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پنډغالي د اسرایلو تر درنې بمباری وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطیني چارواکو ویلي دي چې په دې بمباری کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي، او احتمال شته چې د مرګ ژوبلو شمیر خورا زیات وي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیره شپه په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پنډغالي درنه بمباري وکړه. فلسطیني چارواکو د جګړې له پایلې دا تر ټولو خونړۍ شپه یاده کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې دغه کم کې 3000 کسان میشتي. رویټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې لبري دروسته دغه کم کې د لزګونه کسانو کفن شوی مړی پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکنۍ جګړې شدیدې کړې دي. راپور نو وایي چې اسرائیلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عام خلکو ته د تېښتې خبرداري ورکړې ده. خو رویټرز لیکلي غزه کې ډېر خلک بے برېښنا دي، نو ځکه له هر څه بے خبره پاتې کیږي. د اسرائیل او حماس سغدري زدل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي، لته رو شاو خو د ونیمو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پایل کړل چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاو خو 1200 کسانی وو وجل او 240 نور برمته کړل. د غزه د عامه روغتیا وزارت ویلي د جګړې لپاره تر اوسه 40400 فلسطینیان وجل شوی. د جګړې په دغه موده کې اسرائیلي چارواکو د خپلو 1500 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربان ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوې، خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواک بنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د یاد بنسټ یو مسؤل قدرت فروتن وایي چې د دې پروګرام د پیلولو هدف د افغان کډوالو د رواني روغتیا ښه کول دی، او له دې پروګرام سره پلی تګ هم مل دی. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواک منولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 15 نجونو په ګډون 150 افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو لبل سره د پیژندنې ترڅنګ د ژوند تجربه هم شریک کړي. نو موري دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل،
مشکلات روحي رواني ایجاد
شوی د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجود وي. زموږ مخده و چې د دې پروګرام لاري یو انګیزه او هیله پیدا کړو، خپل ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو چې دغه ګډونوالو خپل نظریات، مفکوري او تجربې شریکې کړي، دیو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړي، خپل ستونزې په ګوته کړي ترڅو ورته یو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي، او که پایله مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پای
د ورزګان ولایت یو شمېر خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی او ادعا لري چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکول کیږي. دوی وایي کلونه کیږي چې په ډیرو کمو معاشونو کار کوي خو هیڅ یو د ملاتړ بنسټ ژوند ته توجه نه کوي.
شاه محمود همدرد په ورزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال دی او وایي چې کلونه کیږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو ای اوس مهال بیکار دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنۍ کې کار کړی دی او د دغه 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې ورځو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بیا دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمېر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په ارزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري د ته په روزنیز ورکشاپ کې وانډه نه دور کول سوي او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 کال یا 16 کال کې زه د ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاصه خم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دی ورکول سوی، نه دروزنی په برخه کې نیم معلم لاټړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبريالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبريالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د ایداوی ناسمې بولی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دیاړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې متاسفانه روزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په ورزګان کې د دولتي رادیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبريالانو شمیرې لسګونو تر رسیدي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محوه شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږکال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهاره رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجه په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنی سیالي افغان لوبډلې په توپ وشتنی یا بیټنګ پیل او سیال ټیم ته 215 منډي هدف وټاکه. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او جنو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی وو. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خبره کې د روسیې له یو دیرش بې پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بې پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتی وي.
پینځوش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړی مشه زه صفی الله ستان اگزام 15 دقیقې ګردی میستم او خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې دغه سي ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوی. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یاد موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورت کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پایله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره خب یک انسانی ما یک انسانم نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یوې افغان مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وي اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 یې هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم پیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دست فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده منطقي به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت را کم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به اورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېږي تاسو ته محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، ډېر خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخې وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سې په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالو ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ډېره یو 1,500,000 کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي، یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره همغه مخکنۍ عهدې چې درلودل هغه بیا سرهی محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به اونی کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم کبیر ته خپل وطن ته لاړ شي دوی ته بیا به ستونزه نه یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بس دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده، او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د مرزای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي، او بل موږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنده کې یو خبره راغلې ده، هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي، په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي، داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په شپاړسو ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان د سفروشۍ ته نه پرېښودل کیږي، په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن میلمه همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې دي، که سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافر افغانانو مسائل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیږي او یا هم خوب ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي، تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې افزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي، او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخښي چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برام است کیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې؟ لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ او هلته استوګنه پکې بنده شوې، دغسې د هغې مور غږ مخفور کړ چې خپل کوچني ته
د وچو شیدو د پاره یا دکاندار تزاری کوي او یا په اغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده هغه حتی کوي چې تلقینی کی چې تاسو مې انسانان یا مسلمانان یا مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې کوم ماجرین هلته اوسېده په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې د ګرځېدا راګرځېدا د ژوند مسایل دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړي یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کړي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي عسکرګیري کېږي د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نومونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خبرولو لپاره دوی پراخ کار کوي او دا کار وو سم کوي چې د دوی د صفا او د پراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي چې دا یو خطرناک لوبه ده فکر کوم چې هغه میکنه چې افغانانو ته د خجوان د روغتیا د خون او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېدا شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خواخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شوی په لاین کې غواړم له تاسو پښتنه وکم چې بل اخرت سی او هل عربي د غسلو یو مشکلات ته چې افغان کډوال ال تور سره مخ دي چاته د وچه شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یې وځي د وچه شډې لپاره دوی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
ګوره دا کډوال په مسله کې غوس نه څلوېخ کالونه چې افغانستان مګلو کډوالۍ ته مجبور شوی دا کدا په پاکستان کدا په ایران کدا ځکه په هندستان کې ما ډیر کارونه په هندستان کې مالیدل په ترکیه کې په نور یوادونه کې دا د کډوالۍ دا مسله د څلوېخ تو کالونه رئیس شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپل د ماجیون دی مدافع په هیڅ ډیر خلیزل مو کړ دا ستونزه وو شته حکومتونه دیتا هیڅ کوم پلان نه لري سربې د پدې حکومتونه نه لري ما وای چې لکه مېرمن وای ما مخکې وای نه دغه غوندیانو د دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب د لپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته هم دلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالی کمشنرۍ چې په ملال متحد کې ده دوی هم د کډوالو د لپاره نکی بس ټول ارته مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي دا کمخ کې وو کو وسو د جمهوریت په وخت هیڅ څوک د کډوالو غم نه خوري سر پروګرام نشته ما دیره ما وای چې شپکاله ما په هندستان کې دی لپاره لیزل مو کرا ام دا کډوالۍ دفتر چې په هندستان کې ده ام دا ما ته تهدید وکړه اختر ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما څه نه ده که ما مزایره وکړه دا مصايبې مو کړ په لکه تاسو سره په تاسو باندې اوس نه ماغه وخت ما مسکري مصايبې کړې ده کډوالو ده کوم چې په هندستان کې اوسې خو ایس پروګرام نشته ایس کوم هوکل نشته ایس اوس ما وای چې ام طالبان دغه نوم نه خپل ځان د پدې استخباراتي او سیاسي لوب لپاره استفاده کوي ام ایران ام پاکستان هم نور غونډیان هم دغه یو لوب ده متاسف پدې هم چې کوم ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان ورګلوده هیڅوک نشته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانان وغوندې ژوند وکړي. په هغه هیوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوی دی چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چیرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي. دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجنډا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودله بل کارونه و د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه ده په اجنډا کې واچو الان کې کوم خلک چې په دننه ده هغوی ته چې امکانات نشته هغوی د پاره چې څومره ستونزه تاسو مخ کړې ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي. یو حل لاره دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داشې دا د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه هم وکړي خپله فرهنګ هر څه ته ورسېږي. تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغوی ته برابره کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته ستونزه نشته.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې مورد باندې د متقی او د عبداللهیان عکس خپور کړی و او لیکلي مو چې که څه نظر او پوښتنه لرې راته ویلې کې دغه سفر او د اغیزو په اړه. فرهان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقاماتو په خوله ګاونډیان او نور هیوادونه لکه پاکستان، ایران او ترکیه د ده خبره چې پیازم نه ماتوي، هر څه چې زړه وغواړي هماغسې کوي. پر مهاجرینو پاکستان ستره بیلګه ده، د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نورې او د پردې تر شا وي، نه هغه چې په رسنیو کې وي. عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د ته خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال به وي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نظیر حسین لیکلی له متقی پوښتنه وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسانو هم کومنټونه کړی دي، زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری، متقی لکه څنګه مې چې ویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت خصوصا د غزې باندې د اسرایلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکېچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی، لاغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او ده ویلي چې هلته د بشري کونو نقص چې کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي. د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړي چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني، د فلسطین د مظلوم ولس خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو حملاتو او د اسرایلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس وي، دا زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر شل زره او څلور سوه
بے گناہ بے دفاع کوچنیان په شهادت ورسید تر 50 زر ډیر ټپیان شو ملیونونه هغه بے کور شو نن دوی راپورته کیږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یو جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بې ګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دی. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کېږي، د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمای ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره اتس په اعلامیو کې ده، نن به په فلسطین کې په دوه میاشتو کې 300 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 500 به ډېر نه زخمیانېده، میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی، په افغانستان کې هم اعلامیو او په خبره نه کېږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي، هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
جمهوریت وقت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبری کوي، همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري، افغانانو ته مونږ ورکړی ده. د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې، او دوی تلی ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
جنگ سفنا کے وطن یا اللہ رسول مجبا کے وطن دا اثر دا جنگ سفنا کے وطن Oh, 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 oh خندا کې وطن ورکه دی جڑا سی په خندا کې وطن یا الله فضل مزبا کې وطن دا اختر د جنگ صفنا کې وطن کیا وطن دا اختر زجنگ سفنا کیا وطن